په پیښور کې د مخام 15 بجې شروع د کور مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خیرنۍ خبرې کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له بریوال کاکړه
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دی د جنوري تر یو دیرشمې استعفا ورکړي، ګنې نو دوی به د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړي. د افغانستان په خوست کې چاودنې یو تن وژلې او درې ټپي کړي دي. چین هغه خبریالي ته د بند درنه سزا ورولې ده چې په فروری میاشت کې په ووهان ښار کې د کورونا وایرس وبا په اړه خبر ورکړی و. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دی د جنوري 13 استعفا ورکړي، ګنې نو دوی به د اسلام آباد پر لور لاری وکړي. نوموړي دا خبرې د دسمبر پر 18 د سند صوبې په لړکانه کې د خپل مور او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د 13 پر مهال کړې دي. دې غونډې ته د پاکستان جمهوري تحریک نور مشرانو هم ویناوې کړې دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالی مشري مریم نواز ویلي چې د وزیر اعظم جنگ اوس له اپوزیشن ګوندونو سره نه، بلکې د دې په وینا د ملک له 2 کروڑ اولس سره دی. د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي د غونډې ته په وینا کې ویلي چې اسلام آباد ته بځي او له وزیر اعظم به استعفا اخلي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د اپوزیشن ګوندونو د څرګندونو په ځواب کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د لاریون او د حکومت د نسکورولو دړکې کار نه کوي. د پاکستان چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپل ژمنې تکرار کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر 18 ناوخته پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې پاکستان په دوامداره توګه پر دې خبره ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړې حل پوځي نه، بلکې سیاسي بهیر دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې به د جنوري پر 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا پیلېږي. د پاکستان او افغانستان چارواکي لنن څخه په اسلام آباد کې 3 ورځنۍ تجارتي غونډه کوي. په دې غونډه کې به د ترانزیت، تجارت او پر ټولو پولو د مارکیټونو جوړولو ترڅنګ پر نورو چارو خبرې کیږي. پاکستاني چارواکو مشال رېډي ته ویلي چې په دې 3 ورځنۍ غونډه کې به د ګډون لپاره افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله 55 نور کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان کې تر اوسه له دې ناروغۍ د مړو شویو شمیر 1900 ته رسیدلی. د ویبپاڼې په لیکنه په تیرو 24 ساعتونو کې 1940 نور کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان په خوست کې چاودنې یو تن وژلې او درې ټپي کړې دي. دا چاودنه نن د خوست د سهرا باغ په سیمه کې د ولایتي شورا یو غړي سید اصغر اکاخیل پر موټر سوې ده. د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان مشال رډي تویل چې په چاودنه کې سید اصغر اکاخیل او د هغه 2 ساتونکي ټپي سوي، خو بل ساتونکی وژل سوی دی. کفیل ریحان ویل چې د سید اصغر اکاخیل ټپونه ژور دي. تر اوسه چا د دې ذمواري نه ده منلې. چین هغې خبریالي ته د بند رڼه سزا اورولې ده چې په فروری میاشت کې یې په ووهان کې د کورونا وایرس وبا په اړه خبر ورکړی و. ژانګ ژین پخوانی وکیل ده او د هغې د وکیل په خبره د شنګای عدالت ورته د 4 کلونو د قید سزا اورولې ده. پر نوموړی تور دی چې د وبا په لومړنیو ورځو کې یې د خپل خبر له لارې ګډوډي او مشکلات پیدا کړي وو. و دیرس کلنی ژانګ ویډیو جوړه کړې وه چې پکې ګڼ خلک په روغتونونو او هدیرو کې پراته وو. پر چین تنقید کېږي چې د کورونا وبا په اړه خاموشه پاتې سوی وو او د دې وبا د مخنیوي لپاره یې په لومړنیو ورځو کې سم اقدامات نه وو کړي. او اذربایجان وایي د ارمینیا یو غیر قانوني وسلوالې ډلې په جلاسوي ناګارنو کرباغ سیمه کې یو عسکر وژلی او بلې ټپي کړی دی. د اذربایجان د دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د یادې وسلوالې ډلې شپږو غړو وړ مورځ د ازري پوځ پر یو مرکز برید کړی دی، کوم چې شپږ واړه د دوی په وینا وژل شوي دي. ارمینیا او په ناګارنو کرباغ کې ارمینیایي توکمه چارواکو تر اوسه د اذربایجان د دفاع وزارت د بیان په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. پرون د سند صوبې په لاړکانه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 14 تلین په مناسبت جوړې غونډې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دې د جنوري 23 استعفا وکړي کنه اپوزیشن ګوندونه به د اسلام آباد پر لور مارچ پیل کړي.
اگر 31 جنوري تک عمران نے استعفا نہیں دیا تو مارچ ہوگا.
هم پرون د خیبر په باړه کې یوې جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له حکومت وغوښتل چې د دې تحریک دی او مخکښ او د قومي سمرې د غړي علي وزیر ترڅنګ د دوی یو شمېر نور بندي ملګري خوشي کړي.
موږ دا ټوله غونډه مطالبه کوو چې هغه د راخلاص شي دا د جبر لارې د نور ریاست پرېږدي.
او په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وایي له برېټانیا په استنو شویو ځینو کسانو کې کورونا وایرس موندل شوی دی.
تاسو پورې موږ له 30 کسانو نه سیمپل لرشتي دي چې دوه پوزېټیو راغلي دي او د ارتباط دی او د پیښور دی.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله د مشال رادیو سره اوسئ. او دا همورنه موضوع د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په اتحاد کې شامل ځینو سیاسي مشرانو ویلي کې وزیر اعظم عمران خان د جنوري 23 استعفا ونه کړي نو دوی به اسلام آباد ته لانګ مارچ پیل کړي. دوی دا خبرې پرون د سند صوبې په لاړکانه کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 14 تلین په مناسبت جوړې وې جلسې ته په ویناګانو کې کړي دي. د اپوزیشن مشرانو یو وار بیا د عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ بدل دی او هوډی ښکار کړی چې د چپکولو لپاره به خپله سیاسي مبارزه جاری ساتي. خو وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند یو شمېر غړي وایي د مخالفه سیاسي ګوندونو مشرانو د دې لپاره احتجاجونو ته مخه کړې چې ځانونه له احتساب وژغوري. نیاز علي خان تفصیل راکوي.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو اویل ک وزیر اعظم عمران خان د 13 جنوري پورې استعفا ورنکړه نو دوی با اسلام آباد ته احتجاجي تحریک پیل کړي. دا خبره هغه د پخوانی وزیر اعظم او د خپل مور بېنظیر بټو د 14 تلین دستوري په 20 دسمبر په غړي خدا بخش لړکانه کې کړی دا.
اگر 31 جنوري تک عمران نے استعفا نہیں دیا تو مارچ ہوگا.
د 13 جنوري پورې ک عمران خان استعفا ورنکړه نو مارچ پکیږي، لانگ مارچ پکیږي. موږ به اسلام آباد ته مخه کوو، پورا تحریک پا چلوو. دستوری ته د ویډیو پلنګ پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری اویل چې عمران خان د پاکستان حکومت نشي چلولې.
ان سے پاکستان نہیں چل رہا میرے دوستو، ان سے پاکستان چل نہیں رہا اور چلے گا بھی نہیں.
دوی پاکستان نشی چلولے او نبی و چلوی. دا نن زما دا ودا، تاسو به وینئ چې دوی پاکستان نشی چلولے. دا ملک چلولو والا ندی، دا کرکټ ټیم چلون کی دی. دستوری تا راغلی د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالی مشری او د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف لور مریم نواز اویل چې پخوانی عامر پرویز مشرف د بینظیر بټو قاتل دی.
نواز شریف کو تو تم نے اشتہاری قرار.
نواز شریف خو تا اشتہاری وبلو، خو ستا دومره جرأت نشته چې د بینظیر بټو وشن کې مشرف پاکستان ته راولي.
د تلین دستوری ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی اویل چې پی ډی ایم مونږ شوق لا نه دی جوړ کړی، اسلام آباد ته وزو او د حکومت نه به استعفا اخلو.
پی ډی ایم هم نه شوق کې نه بنایا، هم یې چاته
پی ڈی ایم مو د شوق د پارا نه دی جوړ کړی. مونږ دا غواړو چې عین دی او عین دی سر لړی وی، هر سړی دی د دې لاندې کار وکړي، منتخب پارلیمنٹ دی ددی مرکز وی. دستوری تا دا عوامی نیشنل گن مشران او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی، میاں افتخار حسین، د جمعیت علماء اسلام فی جنرل سیکرٹری مولانا غفور حیدری، دا بلوچستان نیشنل گن مشر اختر مینگل، اویس نورانی او نورو سیاسی گنڈونو مشرانو هم وینگانی اکڑی. دا پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د لموڑی تلین په دستور کې د پیپل گن سرا نورو مخالف سیاسی گنڈونو مشرانو په لومبی ځل گڈون اکڑو دا پاکستان تحریک انصاف حکومت پر زد جوڑ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے شامل ہو ٹولو سیاسی گنڈنوں مشرانو دا بینظیر بھٹو پر دیا لسم تین دستور کی گڈون اکڑو اور پر حکومتی غگ اکڑو چی استعفا دی ورکڑی خو وزیر اعظم عمران خان بیا دا ویلی چی اپوزیشن دخپلو درغلیو پٹولو دا پارا احتجاجو نکی او زان دا احتساب نا پٹول غواڑی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
د مشال ریڈیو د سشمبه یا نه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
د واکمن تحریک انصاف ګوند د اتحادی پارټای مسلم لیگ فنکشنل جنرل سیکرټری او د اطلاعات او پخوانی وزیر محمد علی دورانی د دسمبر پر سلوریشتما د لاهور په کوټ لکپت زندان کې د مسلم لیگ نون له بندي مشر شاباز شریف سره لیدې کاته کړی دی. دورانی د دسمبر پر ویشتم مشال اډو ته ویلي د دې لیدنې مخه په هیواد کې سیاسي خبرو اترو ته لار هوارول او جمهوریت پیاوړی کول وو. خو د پاکستان جمهوري غورځنګ مشران وایي تر هغې چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ته غاړه نیوي خي له حکومت سره به هیڅ ډول مذاکرات ونه کړي. مجید بابر رپورټ جوړ کړی دی.
د دسمبر په ویشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر او د مسلم لیگ فنکشنل سیکرټری جنرال محمد علی دورانی وویل چې په حکومت کې د برخوال په توګه غواړي چې جمهوریت پر مخ ولاړ شي او د سیاسي جمود خاتمه وشي. ځکه شاباز شریف سره ملاقات لورغلې وو.
شاباز صاحب چونکه اپوزیشن لیډر هه
شاباز شریف چونکه په پارلمان کې د اپوزیشن مشر دی او چې کله د پارلماني نظام د چلولو د پیوړی کولو او یا د محل کم سیاسي جمود مخ ته راغله دا غي د خاتمي خبرو وینو په دې کې د اپوزيشن بنیادی کردار جوړيږي. په دې لړ کې د ګوند د مشر پیر په غاړه کې بلخا چې کوم هدایت راکړل شو او زمونږ ګوند چې د قانوني مفاهمت او یا نشنل ګرین ډایالوګ چې په قانوني کچا د سترو مذاکراتو خبره کوي نو دا ملاقات دا غي یو برخه وه.
کسو هم د دې ملاقات نه پس د اپوزیشن مشر شاباز شریف دریس پړاګه شوی نه دی. خو د مسلم لیگ نواز یو شمیر مشرانو په خپل ټویټر پیغامونو او مرکو کې او د ګوند مرستیال مشري مریم نواز شریف د دسمبر په 16مه په سکر کې خبریالانو سره په خبرو کې د یوې پوښتنې په جواب کې حکومت سره د هر ډول مذاکراتو نه انکار کړي او شاباز شریف سره د محمد علی دورانی د ملاقات په تناظر کې یې وویل
یوازې دا ملاقات نه بلکې د دینه مخکې مونږ د حکومتي وزیرانو لخوا یو شمیر پیغامونه راغلي وو خو چې کله هغه ته جواب ورنکړل شو نو اوس نور خلک راليږي. خو زما په اند میاں نواز شریف یو کلکه فیصله کړې ده او د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان صاحب هم په دې اړه بالکل واضح دی او پی ډی ایم کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې اړه واضح موقف لري چې د جعلی حکومت سره به هیڅ ډول مذاکرات نه کیږي او دا اوس چې د مذاکراتو خبره کوي نو په اصل کې حکومت مونږ نه این آر او غواړي خو ان شاء الله دوی ته بعد پی ڈی ایم لخوا اس این آر او ملاو نشي.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې محمد علی دورانی وویل چې هغه په دې اړه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ رهبر میاں نواز شریف او د پیپلز ګوند د مشر آصف علی زرداری سره هم په رابطه کې دي او د مسلم لیگ فنکشنل خواهش ده چې دا خبرې اترې د اسټابلیشمنت ترڅنګ د ټولو ادارو او ګوندونو ترمنځ وشي نو هیواد به د ترقۍ په لور روان شي. قدرانی دا ونه ویل چې هغه د چا له خوا لیږل شوی وو او د دې مذاکراتو ایجنډا بسوي. خو په اسلام آباد کې د هم سب خبری ویبپاڼې مشر او سیاسي شنونکي وجاهت مسعود د باخبره سرچینو په حواله داوه کړې چې محمد علی دورانی د پوز له خوا لیږل شوی وو او د گرین ڈائلاگ معنی سیاسی حالات پخوانی ڈگر تا استنول دی.
محمد علی دورانی
دا ممکن نه ده چې د محمد علی دورانی انتخاب د راول پنڈے لخوا نیوی شوه. د دې ملاقات نور اطلاعات ده دي چې شاباز شریف ورته وویل چې زه د خپل ورور او ګوند د پریکړو پر ضد نشم تللی. تر کومه چې د ایجنډي خبره ده نو زما په اند هماغه د پخوانۍ د ورکړې راکړې خبرې به وي. دوی غواړي چې کومه بنیادي مسله ده هغه شاته شي او سټیټس کو یا پخوانی دود برقرار وساتلی شي. خو زما نه دی خیال چې د پی ڈی ایم مشران به په دې رضا شي.
سائٹ ٹریک کیا جا سکے۔
خمشال ریڈیو سره په خبرو کې محمد علی دورانی د مذاکراتو په اړه خوشبيني و خو دا او د شاباش شریف سره ملاقات یې د گرین نیشنل ډایلاګ خواته ډو بیګام او په سیاسي توګه ګټور بللو او زیاته کړه چې د دې ملاقات نه پس د مسلم لیگ نواز او د پی ڈی ایم د مشرانو لخوا دا خبره چې ډومبی دی عمران خان مستعفی شي بیا به خبرې کیږي په اصل کې خبرو اترو نه انکار نه بلکې مشروطه رضامندی ده۔
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي،
تاسو مو هم بدرګه کړئ۔
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
له جمعیت علماء اسلام فیډ علی استل شوی مولانا ګل نصیب خان وایي د دسمبر پر 9 یې غونډه را بدلی چې پکې به خپل راتلونکي تګلارې په اړه پریکړه کوي۔ نوموړي دا خبره د دسمبر پر 20 لاغه یوه ورځ وروسته له مشال لوی سره په مرکه کې کړې چې د جمعیت مرکزی ویاند محمد اسلم غوري د مولانا ګل نصیب خان، مولانا محمد خان شیرانی، مولانا شجاع الملک او حافظ حسین احمد له پاټای د استلو اعلان وکړ. تر دې څو ورځې وړاندې مولانا محمد خان شیرانی په یوه خبري غونډه کې پر مولانا فضل الرحمن سختې نیوکې کړې وې. تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې
د جماعت العلماء اسلام مرکزی بیان د دسمبر پر 18 نیټه په ټویټر باندې ولیکل چې د ګوند د مرکزی مجلس شورا انضباطي کمیټي د ګوند له فیصلو څخه د سرګړون لوجې مولانا ګل نصیب خان، مولانا محمد خان شیرانی، مولانا شجاع الملک او حافظ حسین احمد له پارټۍ د استولو پریکړه کړې ده. البته هغه دا وضاحت ونه کړی چې دوی له کومو فیصلو څخه سرګړونه کړې ده، خو مولانا ګل نصیب خان د دسمبر پر 18 نیټه مشال لري ټول چې د دوی د استولو په لړ کې د ګوند پر آئینی طریقې کار عمل نه دی سوی.
اولنۍ خبره دا ده چې جرم چې ده په سیاسي ګوندونو کې دا د دو اړخونه نوي، یو د اړخ د پالیسۍ نوي او یو د اړخ د نظم نوي. دستور ضابطه چې ده دا د 15 ورځو د نوټس ده، نو موږ ته دا نوټس هم نه دی ملو شوی. بیا په دې کې دا ده چې کومه ادارې دا کار کولی شي، نو هغه اداره چې ده د هغې سطحي شورا ده، نو دې کې شورا هم نه ده راغوښته شوې، شورا هم په اعتماد کې نه ده اخیستی شوې. یو کمیټي جوړه شوې ده چې د هغه کمیټۍ تذکره په دستور کې د فد هغې دپاره موجود نه ده.
په جمعیت العلماء اسلام کې اختلافات هغه وخت را څرګند سو کله چې د دسمبر پر 16 نیټه د ګوند یو مهم مشر مولانا محمد خان شیرانی په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال د پارټۍ پر مشر مولانا فضل الرحمن نیوکه وکړي. نوموړي وویل چې مولانا فضل الرحمن په خپل ګوند کې په خپله سلیکټډ دی، نو د پوینا هغه څنګه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته سلیکټډ وزیر اعظم ویلای سي. له سلیکټر څخه د دوی هدف دا دی چې د رایو للارې نه بلکې ځینې خاصو کړیو ټاکلی دی. اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې عمران خان د 2013 کال په انتخاباتو کې د فوج په ملاتړ د درغلوی للارې ټاکل شوی دی چې دوی د دې لپاره د سلیکټډ اصطلاح استعمالوي، خو فوج تل دا تور رد کړی دی او د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټاکنې شفافې بللې وي. مولانا شیرانی په خبري غونډه کې دا هم ویلي ول چې مولانا فضل الرحمن پارټۍ خپل میراث او شخصي جایداد ګڼلې دی. په پېښور کې خبريال کاشف الدین چې د جمعیت په داخلي سیاست زیات خبر دی مشالې ټول چې په ګوند کې اختلافات له ډیرو کلونو را روان ول.
چیرته دا دی وخت کې دا خبره راپورته شو په بلوچستان کې مولانا محمد خان شیرانی او په خیبر پختونخوا کې مولانا شجاع الملک، نو دا صدا داسې د بازي خلکو د اشارو یا د سازش نه د دین اخلاص نه دا، ځکه چې په دې وخت کې صدا چې حالات پیښ شو چې دا خلک میډیا ته راغلو، ځکه چې یو طرف ته خو د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ چې کوم تحریک هغه ډېر تیزه سره او ډېر په زور شور سره روان او دا هغه چې کوم د احتجاج کوم ورته وایو چې دویمه مرحله شروع شوه، دا خبره کیږي او دا ته بیا د تر خیال تقویت هم ملایويږي چې دا د سازش نه خالی نه ده چې په دې وخت دا
خو مولانا ګل نصیب بیا د اندازې غلطی ګڼي چې شایي په دې کې د فوجي یا نورو بهرنیو کړیو لاس وي. البته دای په پاکستان جمهوریت اتحاد کې شامل ګوندونو باندې نیوکه کوي.
داسې بالکل نه داسې اراده شته، نه داسې اوسه پورې سره ډیولپمنټ شوی دی او نه ماته معلومات شته. دا سوچ ته چې جمعیت علماء اسلام موقف ته کمزور شي جماعت ته کمزور شي موږ دا سوچ کوو چې هغه نور تکړه شي طاقتور دي شي البته دا غوښ خپل یو مشکل دی چې په ټول ملک کې جمهوریت غواړي په خپل پارٹی کې امیریت غواړي
مولانا ګل نصیب زیاته کړه چې دوی به د دسمبر پر 9 نیټه غونډه کوي چې په کې به خپل راتلونکي په اړه فیصله کوي
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د دسمبر پر 20 د خیبر په باړه کې جلسه وکړه. جلسه ته په ویناو کې د غورځنګ مخکښانو لوګمته د خپل یو بندي مشر علي وزیر ترڅنګ د یو شمېر نورو زنداني ملګرو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. دوی زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې د هدفي وجنې بندي شي او سرکاري ادارې دې د ځایي ولس پر کاروبار د قبضې پالیسي ترک کړي. دوی د سیمې د غیب کړل شو کسانو د موندلو او عدالت ته د وړاندې کولو خپل غوښتنه هم تکرار کړه. د پاکستان پوځ او حکومت په یوه وخت کې وایي قبایلي ضلع تر ډېره د وسلوالو لشتونه پاکې کړي دي او د سیمې د امن او د اوسیدونکو د ژوند د ښه والي لپاره هڅې کوي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د دسمبر په 20 د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر ضلع په باړه جازدونو ګراوند کې یو ولسی جلسه وکړه. د جلسې ته د ورتګ په مهال د پیښور او باړې ترمنځ زیاتره لارې تړل شوې وې او د غورځنګ مشران او ولسی وګړي په متبادل لارو باندې پیاده باړې ته داخل شول او جلسې ته ورغلل. دې جلسې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په خپله وینا کې وویل چې په کېد کې بندي د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د دوی نور نیول شوي ملګري دي زر تر زره خوشي کړل شي.
قدردان علي وزیر او د دسرا په جیل کې پراته نور ملګري په والا سره موږ دا ټوله غونډه مطالبه کوو چې هغه دې را خلاص شي. دا د جبر لاره د نور ریاست پریږدي. د علي وزیر د کور اتلس کسان شهیدان شول، ریاست دا هو یو قاتل هم نه ونیو خو علي وزیر یې ونیو. دا په پاکستان کې د پښتنو سره چلند دی. دا په پاکستان کې د پښتنو سره رویه ده. حنیف پښتین ورسره فهیم ده هم را خلاص شي او دوی چې کوم مولانا اعجاز نیولی دی دوی تورونه په پوره کوي چې هغه دی دغه دی را دي شي عدالت ته د پیش کی. دلته ډیر دوره کو بچیان د ورکو خلکو مندې راغلی دي هغه هیڅ وسی نشتا سره په کور کې ژاړي چې ستا عدالتونه جوړ دي کچا ګناه کړی وي راشه ورته ورته راولا کومه سزا په دې آئین کې وي ته ورکا چې بے ګناه وي پښتانه ما ځوروي پښتانه ما دردوي.
د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورځنګ مخکښ محسن داوډ وویل چې په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې روانې دي او باید مخنیوی وشي.
هدفي وژنې روانې دي. دا هدفي وژنې د ځوانانو د مدني فعالو روانې دي، د سیاستدانانو روانې دي. په ډېر پری پلان طریقې سره کوشش کوي چې د سوسایټي چې کوم کریم دی هغه ټارګټ کی. په هر جلسه کې دا خبره کوم چې د دې غورځنګ حدود نشته. دا غورځنګ به د دې افغان وطن ژغورنه کوي. هغه څنګه ادارې جوړې کړې دي د انرسي په نوم، د ایف ډبلیو په نوم، زه په دې خلکو د ځمکې قبضه کوي، د خلکو په معاش باندې قبضه شي، د خلکو په روزګار باندې قبضه شي.
د جلسه ته سید عالم مسجد او د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر هم وینا وکړه. په پاکستان کې د لادرکشو کسانو لپاره یو حکومتي کمیشن موجود دی چې وایي د غوی لټون کوي او د رز لري چې سلګونه کسانی موندلي او کورونو ته استولی دي. د پاکستان امنیتی ځواکونه په قبایلي ضلعو کې د خلکو د زورولو او هغوی کاروبارونه قبضه کولو تورونه نه مني او پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه ټول تورونه ردوي چې دوی یې په خپلو جلسو کې په بیا بیا تکراروي. له جنوبي وزیرستانه د کمی اسمبلۍ غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور پولیسو نیولی و او سند پولیسو ته سپارلای. د سند پولیس وای علي وزیر او د غزنی ملګرو د دسمبر په 14مه په کراچۍ کې وی جلسې په محل د ریاست زد ویناوی کړي او په دې تور کې نیولې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې پرون وویل چې د ملک د نور برخو په پرتلا د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د کورونا ناروغانو شمیر سیوا دی. په دې صوبه کې د هغو یو شمېر کسانو ټیسټونه هم شوي دي چې د برتانیا ورستانه شوي دي. په دو کې په دو کې د کورونا وایرس موندل شوی دی. خو واضح نه ده چې د وایرس دا ډول هغه نوی خو نه دی کوم چې په وروستیو کې په برتانیا کې خپور شوی او په اړه یې زیاته اندېښنه خول کیږي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې لخوا د کرونا وبا لپاره ټاکل شوی ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د دسمبر په 23مه وویل چې د برتانیې نه خیبر پختونخوا ته په تیرو لسو ورځو کې خوشا لس کم سل کسان راغلي چې پکې د سه کسانو د کرونا ټیسټونه شوي او د دوو پکې ټیسټونه مثبت راغلي دي او د ځینو ټیسټونو نتیجې لا نه دي راغلي او دغه کسان او دوی چې چا سره ملو شوي دي هغه ټول یې قرنطینا کې اچولي دي.
تقریباً
مثبت راغلی دی دا کرونا هماغه نوی قسم یا شکل دی او کنا نو نوموړی وای
امونګا اسلام آباد کې نایچ لیب دی ته لګل دی چې ال دی جینیټک سیکوئنسینګ وګی چې دا زمونږ ملک چې کوم وایرس موجود دی دا هغه وایرس دی خدا چې کوم انګلند نه راغلی دا هغه وایرس دی. نو وری دا نه کې دی چې دی په لار باندې انفیکټ شي وي په پیښور کې انفیکټ شي وي نو دا وایرس پته به موږ انشاء الله دا ال ای اس پری کړی.
بل خو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د کرونا د سار ادارې ان سی او سی لخوا د دسمبر په 28مه جاری شوی شمیره تر مخه ټول پاکستان کې د کرونا مثبت کیسونو تناسب خوشا 15% دی. ولې د خیبر پختونخوا ایبټ آباد ښار کې په ټول پاکستان کې د ټولو زیات 15% نه هم دا شرحه سیوا ده او دې نه وړاندې هم په ایبټ آباد ښار کې دا 20% نه هم اوړېدلې وو. د دې وجه سدا نو ډاکټر اکرام الله خان جاتوي چې شمالي علاقه جاتو ته کم سیلګری زی نو په ایبټ آباد ښار کې خامخا ایساریږي او بل د اولس لخوا هم احتیاط ډیر کم شوی دی. دا کرونا پاړه د سرکاري شمیرې ورکوونکي ویبپاڼې تر مخه د دسمبر 28مې نیټې پورې په خیبر پختونخوا کې 50,000 او 400 سیوا د کرونا مثبت کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې 1400 او 9 مړه شوي او 50,000 نه سیوا کسان واپس روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تکتاسو وگی پا پیخور کے دا ماخام پینزنی میں بجیشوی دا خبرونو لنڈیز ل بوریوال کاکڑا ورو
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلی وزیر اعظم عمران خان دی د جنوري 23 استعفا ورکړي ګني دوی بعد اسلام آباد پر لور لاریون فایل کړي نوموړي دا خبرې د دسمبر پر 18 د سند صوبې په لاړکانه کې د خپلې مور او پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د 13 تلین پر مهال کړي دي د غونډې ته د پاکستان جمهوریت تحریک نور مشرانو هم وینا کړي دي د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز د اپوزیشن ګوندونو د سرګندونو په جواب کې ویلي چې اسلام آباد ته د لاریون او د حکومت نسکورولو د ډکې کار نه کوي د پاکستان چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپلې ژمنې تکرار کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر 18 ناوخته پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان په دوامداره توګه پر دې خبره ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړې حل پوځي نه بلکې سیاسي بهیر دی د پاکستان او افغانستان چارواکي لنن څخه په اسلام آباد کې درې ورځنۍ تجارتي غونډه کوي په دې غونډه کې به د ترانزیت تجارت او پر پولو د مارکیټونو جوړولو ترڅنګ پر نورو اړوند چارو خبرې کیږي په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله 55 نور کسان مړه شوي دي د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان کې تر اوسه له دې ناروغۍ څخه د مړو شوو یو شمېر 1901 کم ډېر ستر رسیدلی د افغانستان په خوست کې د 14 له کبله یو تن وژل شوی او درې نور ټپي شوی دی د 14 نن د خوست د صحرا باغ په سیمه کې د ولایتي شورا یو غړي سید ازغر اکاخیل پر موټر شوی دی تر اوسه چا د دې ذمہواري نه ده منلې چین هغې خبریالې ته د بند درنه سزا ورولې ده چې په فروری میاشت کې یا په ووهان کې د کورونا وایرس وبا په اړه خبر ورکړی و ژانګ جین پخوانی وکیل ده او د هغې د وکیل په خبره د شنګای عدالت ورته د 4 کالو سزا ورکړې ده په نوموړي تور دی چې د وبا په لومړنیو ورځو کې د خپل خبر له لارې ګډوډي او مشکلات پیدا کړي وو پر چین تنقید کیږي چې د کورونا وبا په اړه خاموشه پاتې شوی وو او د دې وبا د مخنیوي لپاره یې په لومړنیو ورځو کې سم اقدامات نه و کړي
مشال ریډیو لن خبرونه موردل سیو بل موضوع پروند لومړي ځل لپاره په اکثرو اروپایي هیوادونو کې زړو یا د ډیرو مرخلکو ته د کورونا واکسین ورکولو کمپاین پیل شو د اروپایي ټولنې غړو دا ورځ د بری د ورځې په توګه یاد کړی ده تفصیل له نوریاس نوري اورو
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پراخ پروګرام پرون یکشنبې پیل شو د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې شاوخوا یوه میاشت کې به هر چا ته 2 ځلې ورکول کیږي د شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو ته رسیدلی و په چک جمهوریت کې د دې هیواد صدر اعظم اندری بابش لومړی کس و چې د پلازمې پراک په پوځي روغتون کې واکسین شو هغه خبریالانو ته وویل
اوچکوات بهمه پراوډه
پدومنه موږ به احتمالا نه میاشتې دی واکسین کمپاین ولرو خو البته دی واکسین شتون او کمیت پوری اړه لري
د اصل واقعا اولس مشره زوزانا چاپوتوا او د بلغاریا د روغتیا وزیر کوستانتین انګیلو هم لومړنی کسانو چې په خپل هیوادونو کې د ټلویزیونی کمرو په وړاندې واکسین شول ترڅو د کورونا ضد واکسین د ماسریت په اړه د خلکو باور زیات کړي د اروپای ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو د دسمبر 28 د وی ډی په نوم یاده کړې ده د ایټالیا په ګډون چې د کورونا د وبا په پیل کې سختې ورځې ولیدلې په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی دی د ایټالیا صدر اعظم جوزیفی کونتی په یو ټویټ کې ولیکل چې دا ورځ به زموږ په تاریخ کې د تل لپاره ثبت شي د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فون دیر لاند په جرمني کې وویل نن ورځ د اروپا د بری کیسه پیلېږي هغه زیاته کړه نن ورځ به په زرګونو انسټیټیوټونو او څېړونکو سره په تماس کې وي تر څو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ولیدل شي چې دغه واکسین څه ډول عمل کوي سیاستوال او چیرونکو دغه راز خبرداری ورکوي چې دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین ټولو ته ورسیږي. دوی همداشان له خلکو غواړي چې له ماسکونو استفادې ته دوام ورکړي، فزیکي واټن مراعت کړي او خپل لاسونه تل پر صابونو مینځي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د واکسینونو د څه باندې 2 میلیارد ډوزو د پیرلو قراردادونه یې له څو کمپنیو سره کړی دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې روغتیایي مسؤلین د جنوري په 6 د موډرنا شرکت جوړ شوی واکسین هم تایید کړي. د دغه واکسین مؤثریت هم د کورونا په وړاندې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی دی. د اروپایي ټولنې په غړو کې له 14 میلیونو زیات خلک په کووید-19 ناروغي اخته شوي او له امله یې هم له 386 زرو زیات کسان مړه شوي دي.
نوری اسنوریو د کرونا وایرس وبا په 2020 زیدیس کال کې د نړۍ د غنو نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم مشکلات پیدا کړل. په نږدې یو کال کې د فبروري له 30 د دسمبر د روانه دسمبر میاشتې تر 30 څه باندې 50 زره افغانان په دې ناروغۍ اخته شوي چې پکې څه د پاسه 2 زره کسان مړه کړي دي. په دې کلا درته صفی الله ستانکزی په دې تفصیلی رپورت کې معلومات ترکوي.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ په 15 د کووید-19 آزموینه مثبته وختله.
ما از قوم آمده بودم و تقریبا 20 روز مخ شفاخانه بستر
زه له قوم راغلم. تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پای و اتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ماته یې ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 30 په ټول افغانستان کې 50 زره کسان په کرونا اخته او له ډلې څه باندې 2 زره تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بیخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا ویروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه ویروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووېډ 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ را منځته شو لوک چې په دې کې دغه اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه نورو څه چې کوټ انتقال شو مزما په کوټ ټول اکثر غړي زموږ نیول نو ننګونه خو ډېر زیاتې وي په کووېډ 19 کې خصوصا د ډاکټر لپاره
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیاي سکتور باندې کم پنګونه هغه څه یادوي چې شتاستونزی تر بل هر وخت ډیره برسیره کړی د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو د کورونا بحران صحی سیستم صحی سکتور او د روغتیا وزارت ال د روستونزو سره مخامخ ک او د کورونا بحران دا وخو د لا چې په تیرو شلو کالو کې په صحی سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پنګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې روغتیاي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووېډ 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووېډ 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورستر بلې زیات را برسېره کیږي
د واست سکیل اف د ډیسټرپټیو
د دې سړي ناروغي د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندی شي موږ د وایروس خبرېدو لنډمهالې اغیزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو
کرونا وایروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند واخیست بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه عام خلک وايي کرونا وایروس یې ټول کاروبار ور خراب کړ او تاوانونه د جبران وړ نه دي دا چې افغانستان څومره زیان لیدلې په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي
افغان حکومت له کووېډ 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووېډ 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
له هغه وروسته چې خبر پوتنخوا د یو شمیر سیمو پر غرونو د واورې کې دول وږي په صوبه کې اخنی سیوا شوا حکومت پرون د بیړنی حالت اعلان وکړ حکومت ضلع افسرانو ته ویلي چې له بې کوره او بې وزله خلکو سره د مرستو غم وخوري حکومت سمو د مخ کې د غریبو خلکو لپاره په ځینو سیمو کې پناه ځایونه جوړ کړي خو رپورټونه وایي چې په هغو کې اوس اکثره فعال نه دي د شانواز ترکزی رپورټ اورو
د خیبر پختونخوا حکومت د سخت یخنۍ د راتګ سره بیړنی حالت اعلان کړی دی او د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته هدایت کړی چې دوی باید هغه خلک چې کورونه نشته یا له کورونو بهر دي ورته د پناه ځای ورکړي د خوراک بندوبست ورته وکړي او ګرم هم وساتي د حکومت لخوا دغه د بیړنی حالت اعلان پرون د دسمبر په 20مه شوه ویل شوی چې د یو تند ساتنه لپاره د ټولو ورځې 1500 روپۍ خرڅ په دوی وکړل شي دے کې د سحر ناشتا یا چای او د غرمی او د ماخام ډوډۍ هم شامل ده. د محمدو زلی اسسټنٹ کمشنر حامد اقبال مشال رډو ته وویل چې دوی سره په کوزه محمدو کې یو پناهګه او یا شلټر هم شته او که ضرورت شو نو د پناه نور ارزی ځایونه به هم تیار کړي. اعلامیه کې دا هم راغلی که د ضلع انتظامیو سره پیسې ختم شي په آفتونو کې د بیا رغونې صوبایي اداره پی ڈی ایم ای به ذمهوار وي چې دوی ته پیسې او نور شیان ور ورسوي. ورته دا هم ویل شوي چې ضلع انتظامی باید هغه کورونو ته چې ړنګ شوي دي اوسیدونکو ته دې درې وخته خوراک ورکړي او په هر یو تن دې 100 روپۍ د ناشتې 200 د غرمې او 200 روپۍ د ماښام د ډوډۍ خرڅ هم وشي. په اعلامیه کې او یا د حکومتي ادارو او یا بیا په آزادو رسنیو کې خو د بې کوره شوو خلکو د شمیر معلومات نشته. خو د اسسټنټ کمشنر حامد اقبال په وینا چې دوی ته هر څومره تنان میلاو شي دغه مرستې به ورسره کوي. له دې وروسته مې د موسمیاتو د محکمې خیبر پښتونخوا د ډیپټي ډایرکټر عالمزیب خان سره خبرې وکړې او ورنه مې پوښتلې دي موسم د نور یخېدو امکانات شته؟
د هوا دباو زیات شو کنه دې د ورځې چې کوم دی نو کولینګ نه زیات شو کنه کوم شمال نه یا شمال مغرب ته کوم هواګا نه راځي کنه هغه عموما یخ نه کنه نه ځان یخوالې راوړي کنه کله ګور موسم اسمان صفاوي د غوي نه بیا مطلب شپه به خیر درجه مطلب دی گزاره کیږي.
همدا سي شیلټر هم زیاد پناه ځایونو پرانست په 2013 کې د دسمبر په میاش کې د وزیر اعظم پاکستان عمران خان لخوا شوی وي خو د بیړني حالت په دوران کې نه وي. خود ځینې راپورونو تر مخه چې هغه شیلټر هم څو ورځې خو آباد و ولی وروستو پکې ډېر د پناه ځایونه شاړ شوي هم دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جلال آباد خار اوسیدونکو شکایت کوي چې په باراني موسم کې د خار ویالې بندیږي او دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی د خاروالې له چارواکو غواړي چې د سړک د غاړو ویالې پاکې کړي خو د خاروالې چارواکي بیا د ویالو بندېدو پړه د خار پر اوسیدونکو اچوي. بازومد عابد موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
د جلال آباد خار اوسیدونکو شکایت کوي چې د ورختونو پر مهال د سرک د غاړو د ویلو د بندېدو لامل په باراني ورځو کې اوبه په سرکونو بهیږي چې د خار د سرکونو پر تخریب سربیره ګڼې نورې ستونزې رامنځته کوي. د جلال آباد خار دوه تنو اوسیدونکو ګل افضل او عظیم خان په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زمون شهروالې ډیره بهاوره ده او دا خار د ګوره سرک غاړه خامه ده چې لګي اوبه سرک کې ډان شي ګوره مسلمان پی بل مازه کیږي ماسلین دی عوام دی زیرا دی لار باندې کی ګڼه ګونه ډیریږي پی
چار ځکه نن سبا ګور ډیران ده دار دکان مخه ډیران ده سرک بغل ډیران ده پیادهونه ټول ډیران نه ګرځیدلی دي شروالي ورته توجه نه کوي. دا چې کله دی شروالي دا ویالي عمومي ویالي دا ویالي چې کله بند شي تاسو ګورې دا ټول په عمومي سرک کې ولاړی.
د جلال آباد خاروالي مسولین د خار په زنو برخو کې د ویلو د بندېدو ستونزې مني خو پلی تر ډیره د خار په وسیدونکو اچوي. د جلال آباد خاروالی د تنظیفاتو امیر حضرت علی آغا وایي اسه کوي چې د خار د ویلو اوبو ته مخ ور کړی.
اصل کې چې د غویالي بندیږي د دې اصلي لامل خاریان دي ځکه دوی خپل کثافات راخلي د کور نه د سرکونه د دکانونه د کثافات ته سهار راشه د دکاندارانو سره مونږ لنجي ځکه دوی جارو کوي د خپل جارو په ویالو کې اچي په دغه باندې مونږ جریمه ورکو هټ دکانونه په بندو سکل خط تدابیر لرو پرسونل هم دغه وسم په ساحه کې ده چې ته چکلچکونه دي بړخونه دي په دې باندې کار روان ده.
لوګدو کلونو رئیسی په جلال آباد خار کې د باران پر وخت د خار ویلې د کثافاتو لامل بندي وي او خلکې لګڼو ستونزو سره مخ کړي وي چې د خار اوسیدونکي پړه په خاروالۍ او د خاروالۍ مسولینې پړه پر خاریانو اچوي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
تاندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ دیر انټرست
لکه د زنانو طرف له ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلي
زه باګایدا الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دین زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
تاندې هله
په پیښور کې د پولیو ضد ادارې ځینو خزینه کارکونکو ویلي چې خپل ځینې نارینه افسران یې په جنسي توګه ځوروي. دوی له حکومت د خپل تحفظ او دغو افسرانو پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کړې ده. په صوبه کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر د دې تورونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو له همدې ادارې سره کارکونکي یوې ډاکټرې مشال ریډیو ته ویلي چې دا تورونه بې بنیاده دي. شبیر احمد جان رپورټ لري.
مشال لیډو سره په خپل خبرو کې پیښور حیات آباد کې د پولیو پر ضد کارکونکي زنانه اهلکارا عبیدې مشال لیډو ته د دسمبر په 20مه وویل چې ځینې افسران چې دوی سره په پولیو پروګرام کې دي غیر اخلاقي غوښتنې ترې کوي او تنګوي یې. د کم پر ضد چې دوی بره چارواکو ته شکایتونه هم کړي دي، خو هغوی د دوی دریس اورېدو پر ځای د دوی بیزتی وکړه.
ویډیو بنیاد باندې وتی چې څه ما پکې کې کنه نو ما ته چې دا ځان نشم کولې نو ما ته چې تنه شي کولې زه خپل سینې را خو کولې چې ما نه زتام دې زه نه خو کولې شم ما ته سر چې زما ریسک کلی نه زما کار کوم او ته ریسک نه دې کولې زه نه کوم زما به ختم دې دې کې باقي مې چې زما کې غلطي نشته زما کار کې غلطي نشته نو مې کو ته دې باندې زم بیا आवाज چې ټولې شم کارون زما ټولې انکوایري ولا راغلي انکوایري شوی دا هو ټوټلی انکوایري دا هو پر سایډ وا کوې دې په زما لا الټا بیزتی
نورالله وای چې دغه زنانو سره زیاتې شوې او په هر میدان با دوی د دوی پښتنه کوي.
کم از کم د 5 سال نه اوسو چې دغه د کې په خپل باندې کار کوم، خو الحمدلله په دې وخت پورې زمونږ په یوز کې هیڅ صدا سیدا نه وځلې، لیکن اوس دا یو سور دی اوسو دې چې د زنانو سره هراسمنت شوه دې که حقیقت نه وي نو دې به مونږ وته چې انکوایری دی وشي یو جانبدار انکوایری دی نکېږي لکه څنګه چې پرون جانبدار انکوایری وځول د شلو کسانو چې څوک ناوري او د یو کس اورېدل کېږي مخامخ به دې ته کوم نقصان رسیږي. زمونږ د خلکو ته مخامخ کېږي منګه د خلکو کورون د زیو کوي دی زیاتنه کم د حکیم من تر کولې کیږي د هغه باوجود هم کم نه بیا داسې کارونه کیږي نو دا لکه نامناسبه خبره ده.
په دې اړه مو چې کله د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط سره سو سوار د تماس نیول هڅه وکړې نو خبرونه کول نه ډډه وکړه، ولې دا غي ورسته مو د حیات آباد د پولیو کسانو د ګروپ یا ډلې مشر ډاکټر نازیه نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته دی او د دوی پر ضد به محکمانه کاروي کول شي. دوی چوڑان دے ہم دوی دغه شان شکایتونه کړو خو هیڅ حقیقت پکې نه وو.
د یاپس کې خپل سګرجز دی هغه دی په دې طریقې میډیا پکې انوالف کړه سه بے صفاوږي کې څه دغه نشته څه حقیقت پکې نشته هغه کې پرون موږ سینیئرز راغلی او هغه پکې دغه وکړو کنه هغه چې لګ ډیر سټریکنس نکنس کینو هغه د وژنې د دې چې د نو فیمل څخه خدا هتیار دي تاسو ته پته ده وي پیدا الزامات لګولې دي کنه نه کې کې څه ځاګه نو مخابه ضرور به اکشن اخلي تاسو ته پته ده پولیو ऑलरेडी دمر سنسټیو میټر ده بیا چې دا سه سټاف پکې دا سه حرکتونه کوي نو اگینست وخت خاص نه سغې کوي.
دغه د پولیو نارینه او زنانه اهلکارانو دړه کوکړه کچره غیر جانبدار پلټن یا انکوایری ونه شو نو دوی به د سیاست د وزیر د کور مخه ته د شنبه د اسمبلی مخه ته به احتجاجي ناشته کوي او د هغه ورسته به عدالت ته هم ځي. د پامول د 600 ورځې وړاندې پیښور لیډی ریډینګ رختون کې هم یو زنانه اهلکار د سپیټل د نارینه اهلکارو باندې دغه رنگ تورونه لګولی وو او د سپیټل انتظامی دغه تورونه رد کړی وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لسنی مو بجو
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
د خیبر پختونخوا په سواد کې د سیلګرای لپاره په مشهور سیمه ملم جبه کې چې دا وخت واره هم پکې شوی د صوبې حکومت د سیلانیانو لپاره یو میله جوړه کړې چې پکې هغوی تازه او ګرم خواړه هم ترلاسه کولی شي. سیلانیان او هم ځایي خلک او کاروباریان د حکومت دې ګام ته خوشحاله دي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات په ملم جبه کې د واورو ورېدو وروسته په سلګونو سیلانیانو د سیمې مخه کړې. سیلانیانو لپاره ځایي د هوټلو مالکانو د صوبایي حکومت په مرسته خوراکي توکو سټالونه لګولي چې پکې د موسیقۍ تابعیا هم شوي. سیلانیان د ګرم ګرم خوراکونو نه مزه اخلي او موسیقي هم اوري.
آفتاب یوسف زیدی زه پیښور نه راغلی یم او دلته سوات ته چې مونږ هایټ باندې راغو ډېر زیات مزه راځي. دلته خوراک چپلی کباب تاسو څنګه یاد کړو ډېر مزه راځي. مطلب دا خوراکونه نور چرته مې خو دلته د دې مزه نور ده بل چې د دې موسم ډېر زیات یخ دی.
نوم ګل تمون آفتاب دی او زه پېښور راغلم. بیسیکلی دلته ډېر مزه راځي او دلته ډېر تبدیلی راغلې ده. روډ چې دی هغه دوباره صحیح شوی دی او دلته دی پر فیسټیوال ارینج شوی. فیسټیوال کې ډېر مزه راځي.
کباب سټال لګون کې د منګوري ظاهر شوی چې په یخ موسم کې سیلانیان د نورو شیانو پرنګ کباب هم ډېر خوخوي.
او ملمانه ډېر شه راځي جی او نور هم راو رسی کې خیر ا دې یخنۍ لپاره موږ دا پروګرام چټ کړل چې ملمانه ملمانه ډېر راشي.
پکام سیټ پهنتون اسلام آباد کې زده کوونکی د سوات نومان خان چې رباب یې په لاس کې دی وایي چې هڅه کوي سیلانیان د موسیقۍ په ذریعه خوشاله کړي.
کوشش کوو چې خپل یو داسې ټیون راوباسو د رباب نه چې دا خلک چې دی نو مطلب انټرټین شي زیات انټرټین شي. نو انشاءالله موږ کوشش کوو هر ویکند باندې موږ راځو او انشاءالله د خپل کم سیاهګان چې دي کنه د کم لرې لرې زګونه چې راغلي دي انشاءالله دا به موږ همیشه د قشن انټرټین کوو.
د فوډ فیسټیوال تابعیا کوونکی مشر پیر والی شوی چې مقصد یې زیات نه زیات سیلانیان سیمې ته رابلل دي.
سوات کې په لومبي ځل باندې سنو فوډ فیسټیوال د دې آغاز او ټورست حضرات ډېر کافی پوزېټیو ریسپانس په دې باندې راکو. سپیشلی دي کې د سوات چې کم لوکل سوغات دي سواتې میټایی د گازر او حلوا او سپیشلی بیا چپلی کباب چې خلکو دا ډېر زیات انجوای کړو.
د سوات ملم جبه تک کالو سر سیلانیان تک کوي خو چې کله واوره وشي نو د سیلانیانو تک په دغه وجه کم شي چې سړکونه خراب وي او مناسب انتظام نه وي. سخت کال اول ځل سړکونه پاخه شوي دي او د سیلانیانو لپاره یو شمېر هوټلي هم کولاو دي نو ځکه د نورو کلونو په نسبت ګڼه زیاته ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خبرونه د پای شي بي دي اوریدونکو د خبرونو لنډیز له بوريوال کاکړه اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دی د جنوري 3 استعفا ورکړي غني نو دوی به د اسلام آباد پر لور لاریون فایل کړي. نموړی دا خبرې د دسمبر پر 18مه د سیم صوبې فالرکانه کې د خپل مور او پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د 14 تلین پر مهال کړی دی. د غونډې ته د پاکستان جمهوریت تحریک نور مشرانو هم ویناوې کړې دي. د اطلاعات او فاکی وزیر شبلی فراز د اپوزیشن ګوندونو د څرګندونو په جواب کې ویلي چې اسلام آباد ته د لاریون او د حکومت نسکورولو د ډکې کار نه کوي. د پاکستان چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپل ژمنې تکرار کړې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د دسمبر پر 18مه په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې پاکستان په دوامدار توګه پر دې خبره ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړې حل پوځي نه بلکې سیاسي بهیر دی. د پاکستان او افغانستان چارواکي لنن څخه په اسلام آباد کې 3 تجارتي غونډه کوي. په دې غونډه کې به د ترانزیت تجارت او پر پولو د مارکیټونو جوړولو ترڅنګ پر نورو یو شمیر اړوند چارو خبرې کیږي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله 55 نور کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼې لیکلي چې په پاکستان کې تر اوسه له دې ناروغۍ څخه د مړو شوو شمېر 9901 کم ډیر ستر رسیدلی. د ویبپاڼې په لیکنه په تیرو 24 ساعتونو کې 1940 کسان نور پاتې شوي دي.
د افغانستان په خوست کې 14 یو تن وژلی او درې ټپي کړی دي. دا 14 نن د خوست د سهارا باغ په سیمه کې د ولایتي شورا یو غړي سید اصغر اکاخیل پر موټر سوی ده. هغه هم په دې برید کې ټپي سوی دی. تر اوسه چا د دې ذمواري نه ده منلې او چین هغې خبریالې ته د بند درنه سزا ورولې ده چې په فروری میاشت کې یا په ووهان ښار کې د کورونا وایرس وبا په اړه خبر ورکړې وه.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډې سره د مشال رادیو د نن ورځې نهساته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خپرونې واورئ. زه هارون باشا بروال کاکړ او زموږ تخنیکي همکار اسحاق مهری د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو.